پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. پروانه خبرونه کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د سرګندونو د هغه پاک شمال کې د افغان چارواکو خبرې او پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم لرو، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان غږ کوي چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه، او د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول توغندي او بي پیلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شوار پر ځای عملي ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنشن نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د هغې هیواد پوځي اقدامات خوشبینه نه دي.
کله چې دوی اجراءات وکړو موږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترکم، اما تر اوسه موږ په دې مورد باندې خوشبینه نه یو.
د پداسال کې د چې د پاکستان د پوځ وین اسف غفور لویدی د رسنیو ایجنسونو ته ویلي و چې د امریکا قومندان ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا دمخ عملیات پیل کړي چې په افغانستان کې حمله کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د سړی تښتونکو د یوې نیول سوې 12 کسیزې ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د چارواکو په وینا د سړی تښتونکو دغه 12 کسیزه ډله وروسته لاغه ونیول سوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو دوسیې بشپړې سوې دي. دا وی د نهو کسانو چې مخکې نیول سوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالۍ ته استول سوي دي، او د دې 12 کسیزې ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ یعنی نن لوی څارنوالۍ ته استول کېږي. د شغلی رحیمی په خبره د سړی تښتونکو د ډلې په کابل سربیره په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټینګ پاکستان وکړ چې په 8 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې دغه هدف ته افغان لوبغاړي د 5 لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. دغه لوبې په نیوزیلند کې روانې دي. له افغانستان سره د پاکستان ترڅنګ سریلانکا او ایرلند په ګروپ کې یو ځای سوي. د دې ګروپونو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نړیوال جام سیالیو کې 14 هیوادونه ګډون لري. دغه 14 هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشکېږي چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
افغانستان به د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره او د جمعې په ورځ له ایرلند سره مسابقه وکړي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په لومړۍ نیټه پاکستان دروغجنو بلا او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې په نه همکاري تورن کړ. د پاکستان پوځ پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې جنرال باجوه له جنرال ووتل سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د پاکستان ټول ملت د امریکا د وروستیو څرګندونو له کبله مایوسه دی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې افغان طالبان او د حقانی شبکه د پاکستان د پولو په اردو کې پناه ځایونه لري او پاکستان یې په وړاندې جدي مبارزه نه کوي. د ټرمپ په خبره تر هغو چې اسلام آباد د دغو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي، امریکا به پر پاکستان د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت کلنۍ پوځي مرسته وځنډوي. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بي پلوټ الوتکې په یمن کې حوثي یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصول څخه سرغړونه ده. ملګرو ملتونو په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتو مخکینی تورونه تایید کړل. د راپور له مخې چې پرون ډیپلوماتانو او رسنیو ترلاسه کړ، د ملګرو ملتونو پلاوی سعودي عربستان ته په نومبر کې تللی و او په دسمبر کې د هغو توغندیو پاتې ټوټې وازمایلی چې په دغو دوو میاشتو کې او د می او جولای په میاشتو کې نه حوثي یاغیانو سعودي عربستان پرې ویشتلی و. د ملګرو ملتونو پلاوی وویل چې له څېړنو ورته معلومه سوه چې دا توغندي په ایران کې جوړ سوي دي. د بي پیلوټ الوتکو په برخه کې هم د ملګرو ملتونو پلاوی ورته خبره کړې ده چې دا هم هغو ته ورته دي چې په ایران کې جوړیږي. د راپور له مخې دا وسلې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وروسته تر هغه یمن ته سپارل شوي چې په 2015 کال کې ملګرو ملتونو یمن ته د وسلو پر خرڅلاو او ورکولو بندیز ولګاوه. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسله والې وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډې په وروستي برید کې لاس درلود. د روسیې دفاع وزارت وایي بي پیلوټ الوتکو یې د سوریې په ادلیب ښار کې هغه وسله وال چې په یوه بس کې سپاره په نشه او له منځه یوړل. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل لرو. دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. او د چارو کارپوهان وایي چې د پاکستانی چارواکو خبرې تل نور ته د فریب ورکولو په معنا دي.
خلکو غلطونه ده، ازان بلې خواته څوکي نو هیله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي د ټاکل کېدو موضوع هم لرو. د کابل چاپ رسپڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. دغه راز په کونړ کې له هغې غونډې خبرېږو چې د اساسي قانون د کالي په مناسبت جوړه شوه.
خارجي مرستې به خو د خارجیانو د مټو نه غیر په خپلو مټو باندې ولاړ دی. قرباني به څه وخت به نورم ورکو.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. دفاع وزارت وی پاکستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف د شوار پر ځای عملی اقدامات وکړي. د دې وزارت مرسیال ویان محمد رادمنش د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د تروسي ډلو پر ضد د پاکستان د هر ډول اقدامات لنګدې څاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان باید د باور فضا رامنځته کېدو په هدف د تروسي ډلو پر وړاندې عملی اقدامات وکړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د لویدیځو خبري اژانسونو د ریپورت له مخې پاکستان لوی درستی سره امریکا ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خوره د هغو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي کوم چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې اړه جزئیات له رحمت افغان اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان تل په خپل خوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد نمایشي پوځي عملیات کړي چې په افغانستان کې څرګند تاثیرات نه دي حسوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په خوره کې د ترهګرو پر وړاندې د هغه هیواد پوځي اقداماتو ته خوشبینه نه دي.
مونږ ورته په ډیر زیر باندې ګورو. کله چې دوی خپل عملیات د ترورستانو په مقابل کې په خپل وطن کې سرته ورسېږي، کله چې دوی اجراءات وکړو مونږ بیا کولای شو ورته وایو چې دا درسته ده یا ترقم. اما تر اوسه مونږ په دې مورد باندې خوشبینه نه یو.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجدا د افغانستان د وضعیت او لترهګرو سره د مبارزې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د پاکستان د پوځ وین اسف خفر لویدیزو خبري اژانسونو ته ویلي باجوا د امریکا د پوځ د مرکزي قماندان ته ډاډ ورکړی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو وسلوالو پر ضد لا د مخه عملیات پیل کړي کوم چې په افغانستان کې حمله کوي. جنرال جاوید باجوا ویلی پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالي مرستو پرته هم د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان له دې وړاندې هم دې ته ورته څرګندونې کړې خو په دې برخه کې هیڅ عملي اقدامات نه ترسترګو کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه وخت را رسېدل دي چې فقط عملي اقدام کولای شي چې یو د اعتماد حد اقل یو د باور فضا رامنځته کړي د آینده خبرو لپاره.
ښاغلی اریزوای پاکستان هڅه کوي په دا شان څرګندونو سره د امریکا غوسه راکمه او افغانستان ته قناعت ورکړي خو نوموړی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په پاکستان د فشار زیاتولو لپاره خپله لابیګري زیاته او امریکا هم له نوموړي هیواده د عملي اقداماتو غوښتونکی شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دا رحمت الله افغان پر ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي پاکستان باید پر خپل خوره د تروسانو د زپلو په هدف د شعارونو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي چې پاکستان یو ځل بیا هڅه کوي چې په نمایشي عملیاتو سره د امریکا او افغان حکومت پام بلې خواته واړوي. د دې کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت او امریکا باید د پاکستان په دا ډول څرګندونو نه غولېږي چې ګواکې پر خپل خوره د تروسي ډلو د زپلو لپاره عملیات کوي. لخاغلی منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړی دی او په سر کې د پاکستان د تازه سرګندونو په اړه ترې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم پر خپل خوره د تورسي ډلو د زپلو لپاره عملیات کوي او کنه؟
زما په نظر د دوی دغه څرګندونې دا ټولې په بنیاد دي، د خلکو غلطونه ده. ازهان بلې خواته څوکۍ نو هیله مده ده چې د امریکا او حکومت د خبرې ډېره توجه وکړي. هغه خبره ورسره ونه مني چې بیا هم کېدای شي دوی ته بیا پرې برکړي، لکه موږ ته چې د شپاړسو کالو په جریان کې پرې برکړي.
پخوا هم پاکستان دې ته ورته ژمنې کړې وې خو عملي اقدامات نه دي حسوي. اوس افغان حکومت او امریکا ته څه کول پکار ده؟ په داسې حال کې چې په پاکستان باندې فشارونه زیات شوي دي، څه کول پکار دي چې پاکستان دغه څرګندونې له شعار نه عمل ته راپیاده کړي، یعنی عملي اقدامات ورنه وغواړي؟ افغان حکومت باید څه وکړي او نړیواله ټولنه؟
نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا د پاکستان په دغو غولونکو خبرو باندې باید ونه غولېږي. ترورستان د پاکستان په خاوره کې باید هلته وځپل شي. همدارنګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې د ISI د پاکستان فوج لخوا ورته ورکړل شوي دي، هغه د ټول افغانانو ته معلوم دي. په میرمشاه کې موجود دي، په کوټه کې موجود دي، په پېښور کې موجود دي، په لاهور کې موجود دي، په کراچۍ کې موجود دي. دا مرکزونه نه پاکستان کار کولای شي، صرف دومره کولای شي چې د ذهنیت وړوي چې موږ دوی په مقابل کې جنګیږو. نه، عمل ته دا کسان کولای شي چې دوی هلته پرېنږدي. بنان دا د افغانستان خلکو غلطونه ده، د امریکا حکومت غلطونه ده. دې باندې څوک اعتماد نه لري، د اعتماد وړ نه دي. هماغه فشارونه چې په موجود دي، هماغه فشارونه باید پر واچول شي تر څو هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان په خاوره کې بدوباش لري عملته تجهیز کیږي، هغه باید وځپل شي. خو د نړیوالو په ذریعه نه، د پاکستان په ذریعه کولی شي د امریکا هوایي ګزارونو لاندې راوستل شي تر څو له منځه لاړ شي. لکه څه مودې مخکې هم همدغسې حملې وکړې د فرمې جنسي په ساحه کې د طالبانو، همدارنګه د داعش غټ قومندانان له منځه بوتلل. نو زه هیله مند یم چې امریکا په دې غولونکو خبر باندې ونه غولېږي او دا دوی عملیات ده، یو نمایشي عملیاتي دغه نمایشي عملیاتو کې د افغانستان حکومت او امریکا ته دوکا ورکړي.
په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، پاکستان به دې ته اړ کړای شي چې د تورستي ډلو د ځپلو لپاره عملي اقدامات وکړي. تاسو له نظره
کوم ممکنه امکاناتونه چې امریکا کار اخیستی دی؟ دا 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 د ډېر ښه کار دی، دغه ته کوي ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې واقعیت ووایي او د نړیوالو سره مرسته وکړي. هغه ډېر مرکزونه چې موجود دي هغه ورته په ګوته کې تر څو د امریکا د نظامي قوتونو لخوا د هوایي بریدونو په نتیجه کې له منځه یوړل شي.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د پوځي چارو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي ښاغلی نواب منګل څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او اوس هم له مرزي احمد څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان او کاناډا د ګډې پانګونې او سوداګرۍ د نندارتون جوړېدو ته تیاری نیسي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د ګډون په هدف په لسګونه د افغان تولیدي شرکتونو مسؤلینو خپل نومونه ثبت کړي او د نوملیکنې دغه بهیر به د روان میلادي میاشتې تر 15 نیټې روان وي. ښاغلی پسرلی وایي په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره سوداګریز پاسپورت، د شرکت جواز او بانکي تضمین اړین اسناد یادوي چې باید یادې خونې ته وسپارل شي. نوموړي د دغه نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او هم ګډې پانګونې ته د امکاناتو برابرول یاد کړل. ټاکل شوی چې د افغانستان او کاناډا د ګډې پانګونې او سوداګرۍ دغه نندارتون د روان میلادي کال په مارچ په میاشت کې په کاناډا کې جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د 8500 کلیوالو ښځو د اقتصادي ملاتړ په هدف 1000 کورنۍ بخشي ویشل شوې. د کرنې او مالداری وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل فزګری ښځې کولی شي په چمه کې په دغه بخشو کې سبزي وکړي او په مناسبه بیه وپلوري. د نوموړي په خبره دي دغه بخشو له جوړېدو هدف د خوړو خوندیتوب او د کورنۍ اقتصادي پیاوړتیا ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر پایه 28000 نورې کورنۍ بخش چې هم ګټې ته په افغان بزګرو خزو ویشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1130 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجې او درنې مڼې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 55 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه وټاکل شو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار فریدون خزون د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی هاشمی د یوې شفافې پروسې له لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ټاکل شوی دی. دا موضوع زموږ همکار واصل ویسال څېړلې ده او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
ډېر زیاته مننه کور ودان. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایی ریاست څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ولسمشر او اجرایی رئیس په ګډ توافق سره سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه ټاکل شوی دی. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ښاغلي هاشمی کاري تجربه او وړتیاو ته په کتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه ټاکل دی.
د بلش کوم چې لوري چې دا کوم نه حکومت سره شروع د تاکل په واسطه د یو کمبود لري چې د ځان کمبود ولته د کمشتر په توګه د ولسمشر او اجرایی رئیس لوري په افق سره سید حفیظ الله هاشمی د تاکل د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه ګمارل شوی دی. ورته او استعداد په پام کې نیول سره د ښاغلی هاشمی کاري تجربه ته په پام کې نیول سره تر نورو کاندیدانو ته بهتره وګاڼه او د دې کمیسیون د غړیتوب لپاره وګمارو.
نو د وړاندې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لورې د پنځشنبه پر ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمد زی له لرې کېدو وروسته د روان مریض کال د جدي پومه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوروي کمیټه وټاکله ترڅو د کمیسیون لپاره یو بل غړی ورمعرفي کړي. راپور نو وايي یادې کمیټې ته د کار لپاره نږدې 80 کسانو خپل اسناد سپارلی وو چې د اسنادو لارجابې کول او آزموینو خسته وروسته یې درې تنه ولسمشر ته معرفي شوې دي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسیرګي ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 مریض کال د سرطان شپږمه نیټه ټاکلې ده. دا هم باید وایو چې ولسمشرۍ مړۍ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلې،
ډېر زیاته مننه واصل وصال دوستانو. واصل وصال چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي غړي په توګه د سید حفیظ الله هاشمی د ټاکل کېدو په اړه د سر جزئیات شریکول. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سید حفیظ الله هاشمی ټاکنه د ولسمشر او اجرایه رئیس په توافق سره ترسره شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیتي چارواکي وی تیر شپه د دی ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یو بریت پر شا تمبولې او شاوخوا درویشت وسلوالۍ وشلې دي. چارواکي وی په عین وخت کې دوه وسلوال په تختپل ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او دوه نور وسلوال بیا په ډنډ ولسوالۍ کې د خپل ماین په چاودنه کې وشل شوي. محمد صادق رښتینی په لکندهار رپورت لري.
د کندهار د پولیس ویان زیاد رانی وی وسلوالو تیر شپه غوښتل چې د غورک ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوسټو سکوت کړي چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ سیوي. د دورانی په خبره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې درویش وسلوال وژل سیوي او دوه پولیس ټپیان سیوي چې له وسلوالو څخه یو شمېر وسلې هم لاسته راغلي. د دورانی په وینا په عین وخت کې د تختپل ولسوالۍ د میلت په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل سوي او همدارنګ د ډنډ ولسوالۍ د جمال نیکه د زیارت په سیمه کې دوه نور وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې له منځه تللي. بلخوا د دولت په سوال مخالفین ادعا کوي چې په غورک او تختپل ولسوالۍ کې شاوخوا 15 پولیس مړه او ټپیان کړي. دا په تیرې یوه اونۍ کې د کندهار د درو ولسوالیو میوند، پنجوایي او غورک پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو درېمه حمله ده. د تیرې سې شنبې په شپه وسلوالو د پنجوایي ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې په حمله کې 15 پولیس وژلي وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. او اوس هم له حمید محمد څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړي.
په کابل کې اکثر ورځپاڼو د ځینو نورو مسایلو تر څنګ افغانستان ته د امریکا لخوا د نورو پوځي روزونکو او الوتکو د استولو په مسلې بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې د امریکا پوځ غواړي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره په راتلونکي پسرلي کې افغانستان ته نور پوځي روزونکي او پوځي وسایل واستوي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت په حواله لیکلې ده چې افغان او بهرني ځواکونه په افغانستان کې د داعش ډلې ختمولو ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا غواړي چې د جنگ پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې په وړاندې د چټکې مبارزې لپاره افغانستان ته شاوخوا زر نور پوځي روزونکي او 100 جنگي او کشفي بې پیلوټه الوتکې واستوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا لخوا دا اقدام داسې محل کېږي چې همدا اوس امریکایي روزونکي افغان هوایي ځواک ته د بې پیلوټه الوتکو د کارولو زده کړه ورکوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د سپینې ماڼۍ او پینټاګون د چارواکو په حواله په یو مطلب کې لیکلی ده چې د ټرمپ ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته زر نور پوځي روزونکي او یو شمېر بې پیلوټه الوتکې واستولې شي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله وړاندې لیکي چې له دغو الوتکو به د هوایي حملو او د استخباراتي عملیاتو لپاره کار واخیستل شي. د ورځپاڼې هم لیکلی ده چې د دغو پوځي روزونکو او بې پیلوټه الوتکو د استولو یو هدف دا دی چې امریکا غواړي په راتلونکي جنگي فصل کې د داعش په وړاندې مبارزه چټکه کړي. هیواد دولتی ورځپاڼې به د امریکا د اگزامین ورځپاڼې په استناد په یو مطلب کې لیکلی دی چې افغانستان ته به د پوځي روزونکو وسایلو او الوتکو د استولو بهیر د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړیو کې پیل شي. ورځپاڼې لیکلی ده چې د زرو پوځي روزونکو او څو بې پیلوټه الوتکو ترڅنګ امریکا د خپل پوځي پلان له مخې نورې درنې وسلې هم افغانستان ته استوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د 4000 اضافي سرتیرو پر استولو موافقه کړې وه. ورځپاڼه وړاندې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان موجوده حالاتو کې د افغان ځواکونو اړتیاو ته په اشاره لیکلې ده چې افغان حکومت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. او افغانستان هم ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې امریکا به له راتلونکي پسرلي نه مخکې چې د جنگ د پیل موسم دی پوځي روزونکي او بې پیلوټه الوتکې افغانستان ته واستوي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د جنگ شدت کم وي، خو د پسرلي په پیل سره بیا جنگ بیرته شدت اخلي. د ورځپاڼې هم لیکلې ده چې امریکا غواړي په راتلونکي پسرلي کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې جګړه چټکه کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې د دې سیمې اوسیدونکو د اساسي قانون په ملاتړ غونډه وکړه. له ولسمشري وغوښتل چې څوک قانون او د ارګ اوامر نه مني باید سزا ورکړي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د اساسي قانون او د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دوی وویل افغانستان په تیرو جنگونو کې هر څه له لاسه ورکړي وو، اوس بیرته حالات مخ په ښه کېدو دي. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې د حکومت ملاتړ وکړي او قانون په ځانونو پلی کړي.
زه فکر کوم چې انشاءالله موږ د دې خپل موجوده نظام نه ملاتړ هم کوو او د دولت چارې په سمه لار روانې دي. هغه څه چې موږ یې څو کاله مخکې د بل په اوږو باندې تکیه وو، اوس الحمدلله دوه درې کاله وشو چې نظام هم خارجي مرستې به خو د خارجیانو د مټو نه غیر په خپلو مټو باندې ولاړ دی. قرباني به څو وخت به نور هم ورکو، خو امید په دې باندې کوو انشاءالله چې کامیابیږو او یو دایمي او فایدار امن دپاره نه لاره وارېږي او دولت هم په سمه لار روان دی.
د غونډې ګډونوالو په هغو کسانو هم غږ وکړ چې څوک د حکومت په لوړو چوکیو ناست دي، له همدې حکومت امتیاز اخلي خو د حکومت اوامر او اساسي قانون نه مني، باید له خپل سرو لاس واخلي.
موجوده دولت کې که زمونږ چارواکي دی هغه باید د خپل دولت نه او د ولسونو د نظریاتو نه ملاتړ وکړي. دغه څه چې په دې وخت کې روان دي لکه په شمال کې جنوب کې د دولت په ضد باندې بعض خلک یو غونډې جوړوي، یو تشویشونه ولسونو ته چي، نو دغه د حل لاره نه ده او دغه د دولت اوامرو ته غاړه کیدی. که دغه هر څونه هم غټ شي ځکه چې یغي باغی جوړیدل نشي او د نظام له ملاتړ وکړي په دې کې خیر دی انشاءالله ډیره مهمه.
خلک وای وسنه حکومت هڅه کوي چې د نورو له هر ډول انحصار ځانو باسي او په هر لحاظ افغانستان په خپل پخو ودروي، خو یو شمیر کسان شته چې د حکومت د دغه هڅو مخې ته خنډونه جوړوي او ستونزې ورته پیدا کوي. هغوی باید په دې پوه شي چې د زورواکۍ او غوښتنی وختونه تیر شوي او باید چې قانون ته غاړه کیږدي.
دولت د منځه تللی، زمونږ د دولت چوکاټ د منځه تللی، زمونږ اساسي قانون د منځه تللی، زمونږ ملي بیرغ زمونږ د مرګ نه سفر کړی او تللی. الحمدلله اوس بیرته مو بیرغ ملي ژوند ملي یووالی راغی، افغانان سره یو شو، وطن هم جوړ شو. څوارلس کاله کېږي چې قانون سره افغانان کېناست، علما کېناست، مشران کېناست، د اسلام په چوکاټ کې د اسلام سره موافق قانون هم ځانته جوړ کړ. او اوس چې دغه قانون هر څوک نه مني نو دغه یو باغي او یاغي دی او سره اړونه به کوي. نو دولت نه غواړو چې دغه سي قانون ماتونکي کسانو مخه پکړه کوي.
دوی وایي که چیرته د ګوتو په شمار کسان به هم د قانون څخه سرغړونه کوي نو ولسونه به په خلاف پاتون وکړي.
ټول غاصبینو باندې، زبرځواکو باندې، پټلوالو باندې، او که هر څوک جهادي او غیر جهادي نظامونه او غواړي چې مثال دار په دې نامه باندې د قانون نه سرغړونه کوي او د مسلمانانو وینس کی او نور د خلک در پدې کوي په دې امغاق دي چې نور دې نه لاس واخلي کلاس وانه خلی. همدا ولسونه باندې دولت ملاتړ لدی او مخې ته ودری.
په کونړ او د هیواد په اکثر ولایتونو کې په داسې حال کې د اساسي قانون اونې لمانځل کیږي او د حکومت څخه د ملاتړ غونډې جوړیږي چې خپل د حکومت په چوکۍ وناست یو شمیر کسان له قانون او د ارګ لاوامرو ښکارا سرغړونه کوي او ارګ ته ګواښونه کوي چې له واکه د ګوښه کېدو اختیار ورسره نشته. همدغه سرغړونه دي چې په حکومت د خلکو باور ته زیان رسولی دی. نو ولسمشر ته پکار دی چې د دغو سرغړونکو خلاف جدي اقدامات وکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیات نشي.
یو کمپنی داسې روبوټ جوړ کړی دی چې جامې تشخیصوي او څه ډول چې لازمي وي هماغه ډول یې قاتوي. نور لیسمت سروانو ورو
سیفر ډیمر کمپنی د جامو قاتونکو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامې تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې سیفن ډیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یوه نندارتون کې وښود. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامې قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړه نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیه ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه $16,000 ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر $2,000 ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفادې د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خاوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. لس نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
سید حفیظ الله هاشمی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکل سو. د اجرایی ریاست رسنی سلاکار نن ازادي راډیو ته ویل چې شغلی هاشمی د وی شفافی پروسې لارې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي په توګه ګمارل شوی دی. سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست هغه درې نمندان وو چې د غوروي کمیټې له لوري د پنځشنبه پر ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د شعار پر ځای عملي ګامونه واخلي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو پر ضد د هغه هیواد پوځي اقدامات ته خوشبینه نه دي. د کورنۍ چار وزارت وایي د سړی تښتونکو د یوې نیول سوي 12 کسیزې ډلې د پات درې وغړو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې افغان لوبغاړو پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ مشر ته ویلي چې د امریکا انتقادونه یې هیواد مایوسه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو پلاوی په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې ایران په مستقیم یا غیر مستقیم ډول توغندي او بی پیلوټ الوتکه په یمن کې حوثی یاغیانو ته ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي چې دا د وسلو په برخه کې د ملګرو ملتونو له اصول څخه سرغړونه ده. او د روسیې پوځ پرون ویل هغه وسلواله وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په وروستي برید کې لاس ترلود.
زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشې توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړي دي. طالبان په کال کې $500 میلیون لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی $200 میلیون د نشې توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانې اونیزې خپرونې کوربه. د نشې توکو په خلاف د ناټو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږدې کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو تر څنګ به یې په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پېښو ته کتنه کوو چې رقیه الکوزی وړاندې کوي.
نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشه موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشه مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلور ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرام نشه موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي چې دوی ورکی خزی دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرام هیروئین، 13 کیلوګرام مورفین، 25 کیلوګرام تریاک، 9 کیلوګرام چرس، یو اندازه نقدي پیسې او درې موټر هم نیول شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وای چې نشه یي مواد د نامنې د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه شنبې په ورځ یې په بامیان ولایت کې د نشه یي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشه یي موادو د تولید زیاتوالي افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی های جدی
هغه وای نشه ای مواد د افغان دولت او ملی یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستر ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قربانی دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي،
تلاش های جدی بخښدان.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای سره لدې چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږ دي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنوي ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشه یي مواد بهر قاچاق کول. او د مونې ورستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلو ګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې یو 10 کیلوګرام تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوی ول نیولې.
ل رقیا الکو زینمنانه تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پروانه خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئی توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوی دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د موضوع تفصیل د خبرونې په سر کې ځای لري. په خبرونه کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپږ معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي. ولې
بین 70-80% مرادی
پسلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیرته معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونې په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کته شه.
ته څه وای؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نظر کوم.
د خبرونې تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوښتنې ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې 60 یعنی 200 میلیون ډالر د نشه یي توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوښتنې ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبادالله حنانزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د غوښتنې ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی د نشه یي توکو د پروسس کارخانې هم په نښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلوک کې 60 برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو، چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسله والو طالبانو کلنی مصارف تر 500 میلیونه ډالر پورې دی چې 60 په سلو کې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه کیږي.
د غوڅ ملاتړ ماموریت عملیاتي قمندان دا څرګندونه داس محل کړی چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قمندان بونچ وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشه یي توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللی و، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالي سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالي سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دی چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچې او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قمندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي کوم
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه ازادي راډیو په اف ام 3.5 او منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د متادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 70 متادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د متادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د متادینو د درملنې تر 100 ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون متادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د دې لامل شوي چې تداوي شوي متادین بیرته د پرچون خرڅون کول خو په نشو وخت شي.
بین 70-80% مراجعین
په سلو کې له 70 څخه تر 80 متادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته متادیږي. یو علت هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د سیړونو لمخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو متادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري متادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینه کې تقریبا د لاس نه ډېر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه
پودر، چرس بیخی یوزی تاق ورکی دی خلق تشویقی خصوصا زوان طبقه
چی دغا مرکزی ختم شی کنه نو انسان حتما مجبوره کی گی چی بیاو نوخی مون خلی زمان خان که جوان که اوزی شانزه شاو خواه که تقریبا واه تساکیان دی نو ولی دا حامر دا اوزی نپیگی نو دوی چه حال تا قسم خوری چی مون دغا ملک دا پارا خدمت که خدمت دغا سیده دا خوالا که خدمتی
پودر دل ترازی خلق خرسیه نن سبا که داده سیدی لکن خود غندی خرسیگی ولی پده چه دولت ور تواخ ور کرده ده که دولت ور تواخ ور نکی که دل تاو سل یا دیش کسان یا سل کسان پده زیکی دی چه دو موتر اسکار و یو نپر و پسی راغه داغ طول ترل کهی اما دا طول غفلت د دولت ده
د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅون کو نیول د قانون تنفیذ او په خارونو کې د امنیت راوستل خپل کاری لمړیتوبونه څخه غنی د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی د منی چې یو شمیر پولیس د نشئی موادو د خرڅون کو پاړه بي تفاوت دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي
پرچون په برخه کې مخنیوي وخیان سونسمنه مسله ده د برخې ډیر وسعت پیدا کړ هم د دې تقاضا کوون کې زیاتی په دې برخه کې به امنیتی ارګون قانون مطابق عمل کی پولیس په صفوف کې مشکلات وی ځینی پولیس به کېدای شي حتی د همدغو پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري ده موږ نه ردو څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو هغه د دې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کیږي
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوي د کورنۍ او هغو دولتي ادارو مسولیت ګڼي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې لوړو زده کړو د کار او ټولنیزو چارو حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسولیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د احتیاط د پراختیا مخه ونیسي
د زهرو کاروان
مور براته ول مکانش زبده بدبختی اغلو روز میزلم سی خوگی مشخه شای نه
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایق سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپله قصه کوي خو اوس راځئ چې د غوس پلاتر ماموریت له عملیاتي قمندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړې او څه کول غواړي جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخیږي مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړه او په پیل کې د نشئی موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتل دي
د جنوبی آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي نو ځکه موږ د جنوبی آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشئی موادو څخه ترلاسه کیږي له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشئی موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راخړئ
So we've had over 30 strikes or raids. Mukhtarosa
desh briduna kri. Chida yawaze hawai briduna na balki zmakani briduna hamwal. Chida nashai mawado qachaq kawun ko aw tawlidawun ko tay da silguna million dollar parzagh zyan arawale de. La de jumlay tsakha yawaze 40 million dollar zyan taliban ta ukhte de. Zmung da kal makhi da talibanu kalani lagh tar 50 million dollar puri de. چشپیته پسلو کې مصارف یوازې د نشئی موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي د شپیته پسلو کې 200 میلیون ډالر کیږي او ډیره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي چیرې چې موږ د نشئی موادو لابراتوارونه په نښه کړی په تیرو دوه میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان لرئ
Anywhere that the Taliban is generating revenue
har ha gazai che le ha gat sa Taliban awaid plus rawdi aw ya ham da ghair qanuni awaid da las rawdolo po surat ki da Afghanistan da hukumat parwandi khpal dali ghtli kawi mung ha gat tar bridun landini su
According to reports, the chemical materials
د راپورونو لمخې د نشئی موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
کڅ هم دا مسله پر هیوادونو پورې اړه لري. خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه د فریکرسرونو په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو، تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي، تشخیص او د نشي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently Afghan air force getting part
په دې ورستوي کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know, this whole thing we've done in northern helmand has been
such a mung po shamali helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gat iqdam wo pa haqiqat ke din shay mawad aw da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpulo bridunu ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par loadawolo kar kawo aw hatsa mudada che tar 2023 miladi kal pore da afghan hawai zwak shmer dri barabara kru da nishay mawad sara da mubarize zangro zwakuno da helmand pa shamal ki yawaz hawai briduna na balki pa talibano aw qacha khurun ko pore arwand da nishay mawad da kharslaw par markazuno yez makani briduna hab kadi che pa natije ke 9000 kilograma nishay mawad aw freaker saruna da afghan zwakuno la sawar gali aw da 100 million dollar par zakht ye la manz talili di له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو ځواکونو اقدامات ستایو.
There are some concerns about civilian casualties because
د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنې شته، ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړي دي. د وروستي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړي دي؟
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي، موږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعا یې سم دي او کنه. څه چې ډیر مهم دي، هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده، چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي.
What's the plan for the 2018
د 2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی؟ آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي؟
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبی آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډیر امکانات شته، په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم له ځان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي. کوم ځایونه چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل، اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو.
This strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي، د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي، ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
The Pakistan موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي.
د ناتو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړل لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1463 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی و او هلته یې د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. دی وایي چې اووه کاله یې نشه وکړه. د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه. ایمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپل خاطرې شریکولې، خپل نور حال داسې بیان کړ.
نشم د شوخه شروع شو وطلو بالته مکلبونه و په موقع که بم نشه کوله خو اول ما دا ایروین وط کوا نشم ای خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کالا که گی چم دسه شیشه می متداوم او ویلا پلا مشخص روسیه کوا ما شپک شپیتم کالوا نو هلتا اولارو مکتب می هلتا خلاص کوا پس دوانا پانتون تا اولارو دا جورنالیزم پانزین از پاره ما او مشخص رشتم هم جورنالیزم سیاسی ده. 2006 کال بود چه زر آقلم. نو دموغ و رازی نو چه دلتا را آقلم تقریبا یو کالم دلتا ما هیچ چشنه می استفاده نکاولا. دا چه ده خپلا وجود یه ده ما این زوره اغاز ده خپلا پیگم. کلا چه ده جسمی تغییر پا وجود که می را آقای ده چه ولی ده ما چه رنگ می زیر ده و دنگر شما و ده. بیانو معلومش والا ده واضح خبر ده چه همی وضعیت سا تغییر وکا. دسته خپلا می تغییر شما ورسا. مور می وای خدای ده و بکی اغا نو ده ما ده پار غرغونه و. و دست وقت کردن اولاده چه زخپلم متاد و ما دیر می دان دست گناکار احساس که پده وقتش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنه مرو ده کابل در یاده یو غاره تای اول اوزه ده بلای تای دو ما نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برتا یو واره به او غاره تا تا بس عمله هم دست بیسرنوشت پروت و منز که تر څو چې ښاروالۍ راغله هغه یې په لاسو نه په د بیلچو باندې پورته کړله په موټر کې یې واچوله نو ډېره ترخر باندې تمامه شوله ده. هر څوک چې دغو موادو ته یې تر اوسه مخه نه ده راوړې او یا نوي دي په هغه کې چې مړی به یې پروت وي او څوک به نه وي چې هغه پورته کړي بالاخره به داسې شي چې دغو مړی به خسا شي څوک به یې خښ نه کړي ښاروالۍ به یوسي کثافاتو سه به یې چېرته واچوي.
د خبرونې روسیو شیبو ته رارسېدلې و لژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. په ډرامه کې اورئ کریم په موټر کې سګرټ څکوي، څنګ ته یې یوه سپرلۍ دی منع کوي. موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي. دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده. ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم. د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا، ته له خوند نه څه خبرې؟
دا دې وګوره، دستي وټوخوله. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان در جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري. ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپل نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاذه، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل. وای په موټر کې سګرټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم. که په موټر کې سګرټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم. نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني. ما ولې له سګرټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره، په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګرټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه. نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه د بیرته واخله او له موټر زر کته شو ورکیګه.
بس دا د لاړم یو سیګریټ څخه ملوې کیسه جوړ کړه بابا. څنګه یخنی ده د باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکړم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ د مینا سپېره شي په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم
د سګریټ نوم دې یاد کړه دا د ماته سمدلاسه ټوخی راغی
بس تو سپینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې څنګه
بېغم اوسه سګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما د نوره توبه تر دې وروسته به په موټر